تحقیدی پا مکلی ده خبرونو لندیستا.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن دغه څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به د هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې نن د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپاند رسنۍ د دې هېواد د وروستیو دوو لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي آزاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شموله او ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامینک راب به سر له نن څخه تر روانې چهارشنبې د جی سیون یا اوسترو صنعتي هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. په هند کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او په دې وایرس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله بحران په سختېدو دی. په عین حال کې یو نړیوال مرستندویه بنسټ هند ته رسېدلی چې د اکسیجن د کموالي په حال او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې مواد او مطالب همدومره وو. په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو اونیس بحث واورئ.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیس بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز باس کې لتیرو شپږ میاشتو راهیسې په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د شوی تاوتریخوالي په اړه غږیږو. کابو شپږ میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی هم د نوموړي په موټر پرې د یو نخلول شوی مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووشل شو. افغان حکومت او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د خوندیتوب لپاره څه کړي دي او څه باید وشي؟ په بحث کې را سره مېلمانه دي د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دواخان مینپال، له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر، او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان. درنو مېلمنو ښه راغلاست. خلوتګر صاحب، په سر کې که تاسو راته ووایئ په تیرو شپږو میاشتو کې هغه ارقام چې تاسو سره ثبت دي څه ښیي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څومره شوی دی او څومره دغه موارد ته رسیدنه شوې ده او څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟
متاسفانه د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې اوس ډېر خراب شوی ده او هره ورځ تر بلې نه هم خرابیږي. یوازې په وروستیو شپږو میاشتو کې تقریبا موږ اته تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکو متاسفانه په افغانستان کې وژل شوي دي او د 500 نه ډېر د تاوتریخوالي دوسیې هم ثبت شوي دي او عادت هم ثبت شوي دي. دا په دې معنا چې که موږ یو پرتله وکړو دغه شپږ میاشتې د وروستیو شپږ میاشتې پا یو بل مثلا به پروس کال شپږو میاشتو سره پرتله وکړو، دا په دې معنی چې تقریبا د تاوتریخوالي شمېره د 40 سلنې نه ډېر زیات شوي دي. هم وژنې زیات شوي دي متاسفانه، هم بل تاوتریخوالي زیات شوي دي او دا په داسې حال کې ده چې متاسفانه د تاوتریخوالی قضایا په ځانګړې توګه د وژنې هغه عدفي وژنې متاسفانه دوسیې څیرل کېږي، نه د دولت لخوا نه، او هغه کسان چې د دغه قضایا لاملان دي دوی د قانون منګلو ته سپارل کېږي نه. دا په دې معنا چې هغه کسان چې دوی تاوتریخوالی رامنځته کوي، دوی خبریالان وژني، دوی بیا په آزاده توګه ګرځي را ګرځي په افغانستان.
مننه خلوتګر صاحب، څاروان صاحب که تاسو راته ووایئ چې څومره دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی د یو خبریال په توګه تاسو ته او ستاسو همغاړو او مسلکانو ته؟
فکر کوم وروستیو میاشتو یو ویرونکی حالت رامنځته کړی، داسې حالت چې ساره یې په دې تیرو شلو کلونو کې نو د بیان ازادي چې افغان حکومت او دلته داخله نړیوالې ټولنې چې را کوله د سیمې په کچه باندې بې ساره ده. اوس د داسې یو حالت سره مخامخ ده چې یو خواته ویره خوره ده، بل خواته یو نامعلوم مجهول حالت خور دی، او ګواکې دا ویره هم شته چې نه دا د بیان ازادي له لاسه لاړه شي. حکومت طبیعي ده چې د لاسته راوړنې په توګه دا یادوي او د حفاظت لپاره یې هم قوانین جوړ کړي دي، خو په مجموع کې د خبریالانو وروستیو هدفي وژنو دا ویره ډېره کړې. هر خبریال اوس ځان ساتي، د امنیت په تړاو باندې فکر کوي، ډیری رسنیو خپل خبریالان دې ته اړ کړي چې له کورونو کار وکړي، ډیری کم سیمو ته ځي تر څو حقیقت عمومي، او لا که داسې هم وایم چې ډیری خو د افغانستان نه هم پښې کړي دي او نورو ملکونو ته تللي دي. دغسې وضعیت کې کار کول ډیر ننګوونکی دی او مبهم حالت دا دی چې لامل نه معلومیږي چې څوک د دغو هدفي وژنو تر شا دي او څوک دغه د بیان ازادي نه غواړي چې وی لري. د حکومت اړخ واضح دی، هغوی وایي چې د بیان ازادي ته ژمن دي او ډېر کله مجالس هم کوي، خو داسې کومې هغه نورې ډلې دي چې دوی د خبریالانو او د بیان ازادي د خپل راتلونکي لپاره واکمنه بولي او خبریالان تر هدفي وژنو لاندې نیسي. دغسې وضعیت په طبیعي شکل باندې د بیان ازادي متضرره کړې ده، او په مجموع کې وروستیو درې کلونو کې د بیان ازادي زوړ لوري ته روانه ده.
مننه چاروان صاحب. مینپال صاحب، مخکې خلوتګر صاحب وویل چې حکومت د دغه قضیو په څېړنو کې پاتې راغلی دی، په ټوله کې تاسې دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟ او آیا رښتیا هم حکومتي بنسټونو په دې برخه کې څه نه دي کړي او که څه شوي دي او کیدونکي دي؟
مور یو د حکومت او رسنیو مشترکه کمیټه لرو، د دې مشترکې کمیټې غړیتوب ښاغلی خلوتګر هم لري. زه فکر کوم دا به ډېره بې انصافي هغه څه چې دی میاشت پر میاشت نه خبري او قضایه ورته رسیدګي رسیدګي کې دا ټوله دوی سره شریکي دي او دی په دې مجلس کې ناست چې اړوندې ادارې په دې اړه باندې ګزارش وکړي. ګورئ، په تېر یو کال کې یوویشت قضیې پېښ شوي چې په دغو کې قتل دی، ترور شوی دی، لفظي شخړه شوی ده، توهین شوی دی، لاتوکوب شوی دی. دغو یوویشتو قضایاو ته د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو رسیدګي کړې ده، اوولس قضیې نهایي شوي دي چې په هغه کې له نخري جریمې سره نیولې تر دېرش کاله زندان پورې دا کسان محکوم شوي دي. په اساساتي څه دي؟ طالب جمهوریت راګرې ډلې د اجمل نقشبندي سره نیولې او بیا تر الیاس دایې پورې د تیرو شلو کلونو په چریان کې دوی تل دا اسانه هدف ځان ته ټاکلی دی. طالب د بیان د ازادۍ هم د خپل حاکمیت پر مهال باندې مخالف وو او هم اوس ځکه طالب نه غواړي چې د دغه جنایت پر بند شي. لکه پوړ مور چې په لوګر کې وکړو، هر ورځ تر هغه مخکې په ارغنداب کې وکړو، د افغانستان په مختلفو نقاطو کې یا د افغانستان زیربنا ته زیان اړوي، یا د افغانستان پر امنیتي او دفاعي قواو باندې بریدونه کوي، یا عام وګړي د انفجار او انتحار په پایله کې وژني. طبیعي ده رسنۍ د دوی څیرې بربنډوي، او تر ټولو مهمه خیدا ده چې تاسو ولیدل د طالب زغم او حوصله، د طالب منطق نیم وردګ له منطق څخه نیولې بیا تر هغه چې مستعارو نومونو باندې دي، یا ذبی اولاد یا دغې دی، قاری یوسف یې دی، همدارنګه د قطر کې د دوی د مذاکراتي ټیم دا فکر تاسو دغو ژورنالیستانو څخه معلومولی شئ چې هغه هلته قطر ته ورغلي و د دوی برکور. یعنی طالب په ټوله کې د بیان د ازادۍ، د پرمختګ، د مطبوعاتو دښمن وو او دښمن دی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې یواز دانه چې ژورنالیستان تر غواښ لاندې دي. دلته د طالب د وحشت له امله او بیا د دوی او د امریکا د توافقنامې را وروسته دا جګړه تیزه شوې ده، دا تهدید زیات شوی دی. او زموږ مسؤلیت دی چې د هر افغان د سر ساتلو وکړو، په ځانګړې توګه مطبوعات.
مینه پال صاحب، تاسو چې کوم موارد یادونه وکړه په هغې کې لفظي شخړې وهل ټکول او دا موضوعات ول دغه ټول طالبانو ته ورګرځي دا موضوعات، که نه د حکومتي ارګانونو لخوا هم د خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی؟
قتل او ترور شدی دا د طالب کار، که د حکومت د چارواکو په کچه باندې له توکوب سوی توهین او تاخیر سوی، هغه چارواکي هم هغه مسؤلین هم هغه محاکمه شوي دي او پر هغوی باندې محاکمه دغه کړی دی او حکم کړی دی. ولې ترورونه او قتلونه چې دي دا ټول طالبانو کړي دي. تاسې د الیاس دایی قاتلین ولیدل، تاسې د عبدالمنان ارغن قاتلین ولیدل، تاسې د احمدشاه قاتلین د بی بی سي د خبریال ولیدل. همدارنګه په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې ترورونه شوي دي. دا ترورونه په تیرو شلو کلونو کې د بدشاه کار نه دی. دا طالب جماغه پرګرې ډلې چې د طالب تر وزر لاندې فعالیت کوي، ځکه د جرم بڼه په خپله باندې د مجرم څیره بربنډي.
هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده. خلوتګر صاحب، تاسو ته مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې چې دوی ویل چې رسیدنه شوې ورته، دغه خبرې په ځواب کې تاسو ویل رسیدنه نه ده شوې. د دې ترڅنګ غواړم یو بل څه وپوښتم، هغه دا چې د خبریالانو نه د ملاتړ بنسټونو څه کړي تر اوسه پورې؟ مثلا
مننه د مینپال صاحب نه، زه فکر کوم یو عدد یو آمار مونږ اوس دا غی پاره وغه گیګونو دا روخنۍ څه څومره په قضایا او د تاریخوال په قضایا کې رسیدګی شوې ده. ګرده مونږ په دغه شل ورستې کالونو کې د یو زرو پنځوس قضیونه ډیر د تاریخوال د قضیو ثبت کړی دي، او د ګرده د دغه قضیونه یوازې نشپېته قضیه د سارنوالی د بیان پر بنسټ، د دوی د بیانیو پر بنسټ سیرل شوی، او دغه نشپېته نه ځینې بیا په محاکمو کې دغه کارونه خلاص شوی ده، ځینې تر اوسه پورې هم تر کار لاندې ده. یعنی د یو زرو پنځوس دوسیه یوازې نشپېته دوسیه سیرل شوی ده د پولیس او د سارنوالی لخوا، نه ځینې بیا په قضا کې اوس تر کار لاندې دي. دا یو بل مسله دا ده چې زه فکر کوم دغه د تاریخوالي قضایا صدا یوازې طالبان نه ده، دا ډېرې قضیې د طالبانو لخوا نه ترسره شوې ده، خو دولت هم ده، بیا ځینې بلې ډلې هم ده، د جنگ سالاران هم ده، بیا محلی قدرتون هم ده، یواز طالبان نه ده، داعش هم ده. استونزه داده چې دولت وایی چې مون ده دغا مسئله اغلا ملیل ده دغا نیولید ده داعی صاحب ده قضیه بارد. دوی یو زلو ویل سه یو کس نیول سوی ده، اغا ده فلان کی ولسوالی دلمن ولایت ولسوال هم د طالبانو لخوانه او دانی ولسوی ده، دا د دایی صاحب د وژنې مسؤول هم. بیا په خپله دولت وویل څه نه، دغه مسؤول نه وه، یو شبکې دي چې دولت د دغه شبکې په اړه اوس هم تحقیق روان ده. دوی هغه شبکې انشاءالله د په راتلونکې وخت کې هغه کسان انشاءالله دستگیری. بل بیا دوی وویل څه نه، دغه کس چې اوس اعترافات هم موجود ده، د دایی صاحب قاتل ده. بیا اعترافات چه شي وه؟ هغه کس وویل څه زه د یو ملګری سره یو ځای په لاره کې روان و، بیا ما ملګری وویل څه زه په دغه کور کې کار لرم، بیا زه فکر کوم. هغه اعترافات داده. بیا زه فکر کوم چې دغه کور د دای صاحب کور وا او هغه کس دلته هغه ماین ځای په ځای کړ. دا اعترافات ده، دا د دولت کارونه ده چې دوی دا کوي چې مونږ دغه کارونه کړي. د بکتاش سیاوش په اړه دوی یو ځل وویل چې درې کسان نیول شوي دي دا قاتلان، بیا دوی وویل چې یو اووه کسان نیول شوي دي دا قاتلان. همدغسې د هغه نه خبریالان چې په ششدرک کې په یو ګروهي حمله کې وژل شول، دولت وایي چې هغه کسان نیولی دي او ځینې هم اعدام شوي، خو دغه اعترافات هم موجود نه ده، دغه محاکمې هم روښانه نه وه. آیا د دغه وژل شوي خبریالان کورنۍ دا حق نه لري چې دا دوی باندې روښانه چې دغه کسان څوک وه، د چا لخوانه دوی مدیریت شول او د چا لخوانه دوی دغه تمویل شول، مالي تمویل، او ولې دغسې کارونه وشو؟ زه فکر کوم دا ناانصافي نه ده چې مونږ ووایو دغه قضیې څیړل شوي نه دي. زه د هغه کمیټې یو غړی یم. ستونزه دا ده چې دوی یو ځل وایي چې دغه کارونه شوي ده، بیا دوی په خپله ردوي چې دا نه ده، دغه کار صحیح ده. بل مسله مونږ لخوا نه کوم کارونه شوي ده، هغه مونږ صلاحیتونه، مونږ د وظایف لایحه ته ده، او مونږ د قانون پر بنسټ دغه د وظایفو د لایحه په چوکاټ کې کار کوو. یو خو د قضایه او ثبتول ده، ډېر د قضایه اوس قربان دی غږیږو، دا د نای لخوا نه ګرده ثبت شوې ده او د دولت ته بیا تقدیم شوې ده چې دغه کارونه ده، دا باید وسي. بل هر وخت چې دولت وایي چې مونږ دغه کارونه کړی ده، د دغه په قضیه او د دغه مسائل په وړاندې بیا مونږ سیرو دغه کارونه سوې ده که نه سوې، که نه سوې ده، نو ستونزه دا ده چې دا په آخره ورځ معلومیږي چې دولت یو څه شدا کړی ده. خلک مونږ کارونه ما په خیال همدغسې چې مونږ وسه وه، مونږ توان وه، او مونږ توان ده، مونږ کوشش کوو چې دغه مسائل کې ښه کار وکړو، روښانه کار وکړو، او د قانون پر بنسټ کار وکړو. نو که مونږ نه دا توقع ده چې یو مجرم ونیسو، نو دا خو مونږ نه صلاحیت ده نه وظیفه.
مننه خلوتګر صاحب. څارمن صاحب، ستاسو په نظر باندې تاسو د مینهپال صاحب خبرې هم واورېدلې، خلوتګر صاحب خبرې مو هم واورېدلې، څومره فکر کوئ چې د خلوتګر صاحب په خبره باندې چې قضایاو ته رسیدنه نه ده شوې، او د مینهپال صاحب خبره چې کار شوی دی؟
دا تر ډېر پورې د خبریالانو یا د خبریالانو د دفاع د کمیټو یا د بنسټونو او د حکومت ترمنځ د اوږدې مودې یا د کلونو کلونو راهیسې دا بحثونه ډېر کېږي. حکومت معمولا وایي چې موږ رسیدګي کړې ده، بنسټونه ترېنه غواړي چې ورته ثبوت ورسوي، اعترافات ورته ورسوي، اما څه شی د یو خبریال لپاره په عملي د کار په ډګر کې محسوس دي، دا څومره واضح دي؟ قتلونه لا روان دي، هدفي وژنې لا کېږي، دا چې څوک یې کوي او د څه ډول دغه پېښې کېږي، دا موضوع روانه ده. اوس د اوسنۍ وضعیت د خبریال لپاره تر ټولو ترنګلی حالت ده. خبریالان په ډیرو سختیو باندې د راپور چمتو کولو لپاره سیمو ته ځي، ویره خوره ده. مخکې مې چې وویل دغسې حالت نه دی لا تغیر سوی، لا کال په کال یا میاشت په میاشتې وضعیت د خبریالانو لپاره سخت کېږي. ښه فکر وکړي چې تاسو دغه ټولو قضایاو ته رسیدګي شوي، نتیجه یې څه شی سوله؟ یعنی مونږ تغییر وینو او که نه؟ بنسټونو هم لوی مشکل دغه ده چې دوی فقط د خبریال قضایاو ته نیغ ناست وي چې یو خبریال یو قضیه راوړي او دوی ته ووایي او دوی بیا هغه خپل پروسیجرونه پرې تعیی کړي، اما محسوس کېږي نه. اول خو د خبریالانو ترمنځ تر اوسه پورې واحد ادرس ایجاد نه شو، مختلف ادرسونه دي، هر ادرس ته خپل اړخه خپلې قضایاوې په مخ وړي. حکومت هم ډېر کله دا شکایت کوي چې د خبریالانو یو بنسټ سره نه ده، مختلف بنسټونه دي او هر یو په خپل ګټه باندې ځینې
په دې برخه کې ځینې انتقادونه هم راولړېږي. څاروان صاحب، چې د قضایاو په تعقیب کې توپیري چلند کېږي، مثلا تاسو څومره د دې خبرې سره موافق یاست؟
موافق یم. قضایاو سره برخورد مختلف کېږي، له خبریالانو سره مختلف تفاوتونه کېږي. یو اړخ ته ډېره توجه وي، ځینې رسنۍ ته ډېره توجه وي، ځینې ته خو لا بیخی کم توجهی هغوی ته رسیدګي نه کیږي. یعنی موږ دلته دواړه ګرمو دی او خبریال په توګه باندې دواړه اړخونه هم حکومت او هم د دفاع بنسټونه په دې کې ګرم راځي. د حکومت له لوري دا خو طبیعي ده چې د بیان ازادي د دوی په هغه لاسته راوړنو په لومړۍ کچه کې ده، خو تاسو اطلاعات لاسرسی وګورئ، ټول اطلاع د حکومت د اطلاعاتو د لاسرسي برخه تر ویندوانو پورې محدوده شوې ده. ویندویان دي چې بس دوی خبرې کوي، خپله ولسمشر په کلونو د مطبوعاتو په مخ باندې نه ظاهریږي، مرستیالان ډېر په سختۍ ظاهریږي چې د خبریال پوښتنه واخلي، د حکومت نور مخکښ وزیران په دې وروستۍ کې سیده د امنیتي سکتور دغه هڅه شروع کړې ده چې خپله الحمدلله محب او نور امنیتي وزیران هره اونۍ د شنبې په ورځ مطبوعاتو په مخ ته دوی راځي او پوښتنې اخلي. خو تاسو په مجموع کې وګورئ، نه یوازې چې د خبریالانو د تهدید موضوع ده، د ګواښلو، د دوی د هدفي وژنو، د بیان ازادي هم په بل اړخ کې محدودېږي. د حکومت لوړپوړي کسان خبریالانو پوښتنو نه یا ویره لري یا ډارېږي یا نه غواړي ځواب ورته ورکړي. حکومت هم تر ډېره پورې تبلیغاتي دستګاه تر ویندویانو پورې تړلې، په ویندویانو کې ځینې ډېر ښه دي چې تاسو سره ډېره مرسته کوي، ډېر په وخت معلومات درکوي، ځینې سلیقوي برخورد کوي. یو کس د هغونه چې زه همیشته له د اطلاعاتو د رسولو په وخت کې ممنون مغه مینه پاسه وو، مثلا کله ناکله ارګوس بیا هم ښه سوی، ډېر موضوعات معلومات ورکوي، خو کله ناکله په حساسو شرایطو کې دوی معلومات حتی نه ورکوي. یعنی دلته وضعیت په مجموع کې هغه سی وضعیت نه دی لکه د پخوا کلونو په شکل باندې وو. خبریال آزاد وو، په تهدید نه وو، له ګواښ او د فردي مسؤلیت نه تر ډېره پورې چې په ښارونو کې لا اوسیږي له دې نه خوندي ول. دلته د طالبانو هغه سیمو ته تر ډېر پورې خبریالان نشي تللی، د ترهګرو د ډلو سیمو ته خبریالان نشي تللی، او دا له پخوا نه هم دا شکل باندې وو چې دوی رسیدګي نه شوی کولی. د قاچاقبر دي، مافیاوي کړۍ دي، جنګسالاران دي، مهري زورواکان دي، دا بیل اړخ ده. خو په مجموع کې په خاورونه کې د بیان ازادي هم تر یاده پورې محدود ده.
مننه سروان صاحب. مینپال صاحب، لکه څنګه چې مخکې وویل خلوتګر صاحب، او دغه شان هماغه وخت د الیاس دایی د وژونکو خبره کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې وژونکي نیول شوي دي او وژونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی دی، نو په داسې وخت کې چې وژونکي نیول شوي دي دوی په خپلو جرمونو باندې اعتراف هم کړی، تر اوسه پرې ولې مثلا د دغو وژونکو محکمې نه دي جوړې شوې؟
ما تاسو ته یو څه قضایاوي د تیر کال په جریان کې وویل شو، ولسې ټولې نهایي شوې دي، د محاکمو یعنی حکم ور باندې کړی دی، ثلاثه محاکمو چې نسلي جریمو څخه نیولې تر دې چې کله زندان ته تللې. دلته زموږ مخې ته د داخلي د اجرایو سره د مبارزې د ریاست گزارش دی د خبریالانو په اړه باندې، چې په تیر کال کې لس قضې وې پوځي د ورستانه مرتکبین او هغه گرفتار شوی دی، قضایی ارګانونو ته د غوښتوی دی معرفي شوی دی. کوري زموږ رسنۍ زموږ د دفاع کمیټې چې له ځانه مستنتقینو جوړي او فکر کوي چې د پراتیسي او استخباراتي چارو متخصصین دي، کوري دا د تروریستي پیچ ډیر پیچلی دی، په ډېرو وختو کې دا شي چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري تر څو هغه اصلي منبع طرح هدا پیدا کړي. دلې ای قاتل لغه د روزګانو الترا راغلي د خپل اعترافات یو کړلو شبکې معلوم سره د عبدالمنان ارغان شنو ور ډیر قضایا ویډیو دني کسان نیول کی پاولو فاتو کی بای بیا قزین شپکی په حقوقي لحاظ باندې هم په اخباراتي لحاظ باندې نو څه ښه ای ډیر پیچلې دی او د حکومت هم دمو مور نه دې مسلیت وجه خالی کوو. دلته د هر فرد د ژوند ساتنه زموږ مسلیت دی، بیا خاصا د رسنیو موډ وخت پر وخت باندې دوی ته ګزارشونه ورکوو. وخت چې یو لوی جغرافیا په جګړه کې راګی دي، یو داسې دښمن سره مخامخ شي، هغه پرې طبقې باندې رحم نه کوي، ځینې شکه چې وضعیت د اندېښنې وړ دی، ولې پدې باندې په دې سره پکو چې د افغانستان امنیتي ادارې کشفیو او پرتی ادارې استخباراتي ادارې د ټول کار هم دا دي چې څنګه د دې قضایا وتر کې څنګه د دې ژوند پند
مننه مینپال سه په وسی او بل خبره غدا چی دراتلون کې لپاره څومره ډاډ موجود دی مثلا مخکې څاروان سه بویل سنځي شریکې کړي چې خبري اعلان هم دا اوس په ویره کې دی خپل کورونو کار کوي د غشان دوی یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه چې اطلاعات لاسرسي په دې برخه کې مثلا وایي چې اطلاعات لاسرسي محدود شوی دی نو په دې برخه کې د خبري اعلان د کار او د رسنیز کار د لا پیاوړتیا او ښه فعالیت لپاره او د امنیتي ګواښونو د خوندیتوب لپاره څه ډاډ موجود دی د خبري اعلان او رسنۍ د کارکونکو لپاره
لومړی خو د مشترک کمیټه لرو دا مشترک کمیټه په ټولو ویل جوړې شوې دی او د دې دوره ځنۍ کار او همدا شي دوی د ژورنالیستانو تعبیر ته رسیدګي وکړي او د ژورنالیستانو سم په دې برخه کې غواړم که چېرته تعدید وي هغه له هغه مربوطه ادارو سره یې باید تعقیب کړي او د هغوی سپارښتنې هغه باید جدي ونیسي. د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګوري په افغانستان باوجود د دې چې له یو ډېر خونړي جګړې سره مخامخ دی له یو ډېر وحشي دښمنو سره مخامخ دی بیا هم د بیان د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې بې ساري ده او دای پر دې باندې د بیان د ازادۍ او د بیان د ازادۍ نړیوالې ادارې وخت پر وخت باندې همدې څه گزارش ورکړي بیا هم دا بسنه نه کوي مردان په دې باندې مکلف ګڼو چې اطاعت د لاسرسۍ نه د هر افغان اخلي بیا خاصتا د مطبوعاتو په دې برخه کې زه د ټولو مطبوعاتو سره ژمنه کوم په کومه برخه کې چې کومه اداره لاغېړي کړي په زه په خدمت کې یم او هغه به موږ په دې باندې مکلف وو هغه معلومات چې د محدودیت نه لري هغه معلومات چې د خلکو حق دي رسنۍ اخلي هغه به د دې سره شي.
قدرمنو میلمنو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دوا خان مینپال له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال ښاغلی رحیم ګل څاروان له تاسو مننه کوم چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
Stop.